السلام علیکم د مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شو دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سنن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر ناورو.
بلوچستان پولیس وایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر او د ولس مشرۍ په ټاکنو کې د امیدوار محمود خان اسکزي نه د یو چاپی پر مهال قبضه شوې ځمکه خلاصه کړې. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي چې لږه شیبه مخکې د باړې په کمبرخیلو کې موټرسایکل سورو وسلوالو د پولیو ضد کمپین په یوه ډله باندې ډزې کړې چې پکې دوه کارکوونکي جوبل شوي دي. د امریکا مرستیالی ولسمشری د مارچ په درېمه پر اسرائیلي حکومت غږ کړی چې د غزې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور څه وکړي. د بلوچستان پولیسو تور پورې کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي په کوټه کې ځمکه قبضه کړې چې دوی پرون د کاروایا پر مهال ورڅخه بیرته واخیستله. د کوټې ډیپټي کمشنر له دفتره څخه رسنو ته پاستور شوی بیان کې ویل شوی چې پرون پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کوټې پر کواري سړک د محمود خان اسکزي له کور سره نږدې پر خالي ځمکه چاپه وهله او هلته د ځمکې پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخلې په تور ونیوله. بیان تور پورې کوي چې اسکزي دوه نیم کانال ځمکه قبضه کړې ده. خو د پښتونخوا عوامی ګوند مشرانو عبدالرحیم زیارتوال، نواب ایاز خان جوګیزی او عبدالحق عبدالقهار ودان لدی بیخي سمدستي ورشتو په کوټه کې خبري غونډه وکړه او د پولیسو تورونه یې رد کړل. زیارتوال ورشتو مشال ریډیو ته وویل
نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جن کړی دی یالته چې څوک د کور موجود سوي دي چې وارنټ راښکاره کا چاپه خو نه دا ګیراو چې دوی کړی و چې راغلی است څه کیسه ده. نو له دوی سره یو شی هم نو په دې معنی
عبدالرحیم زیارتوال خبری غونډه ته وویل چې ریاستی ادارو د محمود خان اسکزي د قومي اسمبلی تر وینا وروسته دا ګام پورته کړی دی. اسکزي د مارچ پر دویمه قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په سیاست کې د پوځ او جاسوسي ادارو پر مبینه مداخلت نیوکې او د تحریک انصاف د زندانی مشر عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. زیارتوال اعلان وکړ چې ګوند به نن په ټول هیواد کې مظاهره کوي. د بلوچستان وکیلانو هم د دې پیښې پر ضد نن له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي چې نن غرمه باړه برکمبرخیل عربي جماعت سره نږدې په موټرسایکل سورو وسلوالو پولیو ضد کمپین یوه ډله باندې ډزې کړې. د دې ډزو په نتیجه کې پولیو کمپین کارکوونکی عبدالله او ورسره د دغې ډلې په حفاظت ګمارل شوی پولیس یو تن ګل کریم جوبل شوی. د خیبر ضلع پولیس وایي دا دواړه کسان په جوبل حالت کې پیښور روغتون ته منتقل کړي دي. پولیس ویلي په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې د پولیسو نفری ګمارل شوی ده. د دې پیښې ذمواري چانه منلی. د پاکستان د موسمیاتو مرکزی محکمې وړاندوینه کړې ده چې سبا نه به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو نوې لړۍ پیلېږي. د بیان له مخه د بلوچستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې د سبا نه د باران وورو امکان ده. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې کوټه، کلات، خوزدار، چاغي، بنجګور، واشک، طالبندین، خاران او گوادر کې د سختو بارانونو ورېدو امکان ده. د بیان له مخه په اسلام آباد، پټوار سیمه، د خیبر پښتونخوا په شمالي او غریزو سیمو او ګلګت بلتستان کې هم د باران او وورې ورېدو اټکل شوه. دا به داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان د آفتونو سره د نظم اداري وایي چې له تیرو 15 ورځو د بارانونو له امله په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د کورونو راپریوتو په پیښو کې 20 کسان وژل شوي او سوونو کورونو ته زیانونه رسیدلي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په سنټ کې د هغه مجوزه قرارداد غندنه کړې چې پکې په هغه هیواد کې په ټولنې د پاڼو د بندیز غوښتنه شوې. هغه کمیشن نن د مارچ په څلورمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سازمان د دا ډول هر قراردادونو سخت مخالفت کوي او د سنټ غړو ته خبرداري ورکوي چې دا ډول اقدامات د عام ولس د بیان د ازادۍ د بنیادي اصولو پر ضد دي. یاد سازمان زیاتوي چې د فروری 19 نه په هغه هیواد کې د ایکس ټولنې د پاڼې د بندېدونه په سیاسي ګوندونه، ریاستي ادارې، د حکومت چارواکي او د قرارداد وړاندې کوونکي سېنېټر بهرمن تنګي په شمول د پارلمان غړي بیا هم ایکس پاڼه کاروي. د بشري حقوقو کمیشن په دغه بیان کې د ایکس پاڼې په سمدستي توګه د بحالۍ غوښتنه هم کړې. وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیالې ولسمشرې د مارچ په درېیمه پر اسرائیلي حکومت غږ کړی چې غزې ته دې د زیاتو مرستو رسېدو په لړ کې اعلان ورسو وکړي. کاملا هیرس دا ټینګار په الاباما کې په 1950 زیږدیز کال کې د ریاست د پوځ لخوا د رای حق ترلاسه کوونکو پر امن احتجاجانو ته د ماتې ورکونې په یاد کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وکړې. هغې وویل چې د غزې خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي. دې په غزا کې د سمدستي اوربند غږ وکړ چې په وینا یې ورسره به د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کېدل ممکن شي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د مشال خبرونو پای
مشال ریډیو د اوریدونکو خبرونه د مجید بابر نووري دل ورسو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته پکوېټه کې بیګا پولیسو په کواری سړک د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکسي لکور سره نستي په یو خالص مکه چاپا وهلې ولته ولاړی او تنې ولیدې. پولیسو تور پورې کړی دی چې پر دې سمکه محمود خان اچکسي قبضه کړی وو او دوی د قبضې ختمولو لپاره چاپا وهلې، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا تورونه رد کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرتر او دریم زیارتوال تور پوری کړی دی چې د کوټ پولیسو د مارچ په دریم نیټه ماښام د 8 بجو وروسته د کوټ پر کواری سړک د پارټي د چیرمن او صدارتي امیدوار محمود خان سګزی پر کور چاپا وهلې او داغه یو ساتونکو نیولې دي. تیر شپه ناوخته په کوټ کې وي و خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت شاغلي زیارتوال زیاته کړه چې د پارټي مشر محمود خان سګزی چې په قومي اسمبلی کې کوم وینا کړو د هغه په نتیجه کې دا چاپا ول سوي ده. ورسره د مشالېډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د محمود خان څخه خطا یوازې ده، ځکه چې هغه وایي چې په ملک کې د آئین بالادستی او پارلمان خود مختار وي.
د شپې 8 بجې پولیس په لوی تعداد راغلی دي د مصر کورې په ګیره کې اخستی دي. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ زموږ یو ګاډی د مشین سره، مشین هم د لایسنس دی، دا یې له ځان سره وړی وو. او هم د غرنګه هلته په پښتون آباد کې بیا زموږ ځای دی، هغه ځای باندې هم چاپه ویلې وه. نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی، هلته چې څوک د کور موجود سوي دي چې وارنټ راښکاره کا چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی و. چې راغلی هسته څه کیسه ده؟ نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې مانا.
د نوموړي په خبره چې پر ایرپورټ سړک کې د پارټي د یو ملګري نصیب الله اڅکزیب شورم او پېټرول پمپ هم پولیسو تړلې دي. هغه نن 3 بجې په کوټه د ویواد په نورو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. که څه هم د نور چاپو په ترڅ کې تر اوسه د چارواکو لخوا څه نه دی ویل شوي، خو پر کواری سړک د چاپې په اړه د ډیپټي کمشنر لخوا ویل شوي دي چې پولیسو د محمود خان اڅکزی د کور سره جوخت خالی پلاټ بیرته خلاص کړی دی. تیر شپه ناوخته د کوټ مرستیال کمشنر سعد بن اسد له لوري په خبر سوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې محمود خان اڅکزی پر 2.5 کینال مځکه دیوال را ګرځولې او قبضه کړی وو. دا ډول د سرکار په کار کې پر لاس وهنه دغه یو ساتونکو د ناقانونه وسلې سره نیولې دي. بل په لور ته د صدارتي امیدوار محمود خان اڅکزی پر کور د چاپې په ضد نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل لخوا ویل سوي دي چې محمود خان اڅکزی په پارلمان کې د آئین او قانون د بالادستی خبره کړې ده.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
اوریدونکو مشال ریډیو د مارچ په نهمه د پاکستان د ولسمشرې د څوکۍ لپاره ټاکنې کیږي او د مهاله تحریک انصاف اتحادي پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او د نوي ټاکل شوي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادي حکومت د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری خپل امیدوارانو په توګه د څوکۍ ته نومولي دي. خو د سیاسي فعالانو او شنونکو لپاره د حیرانې خبره دا ده چې څنګه تحریک انصاف محمود خان اچکزی خپل امیدوار نومولی دی. عمران خان به پخا په محمود خان اچکسی ښکارانی وکی کولې او یو ځل یې په جلسه کې داغه صادر اغستلو پانداس هم ټوکی کړی وي. خو نن هم هغه عمران خان اچنګسي د ولسمشر څوکې لپاره خپل امیدوار اعلانوي. د دې وجه څه کېدای شي هم دا پښتنه په پیښور کې غلام غوث له زنو شننکو سره سړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن احتیادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نوم غوړه کړی وو. خو د محمود خان اچکزي نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اچکزي د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکی وکړي. په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اچکزي د روستیو سرګندونو روستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نومان لپاره غوره کړو؟ نو په جواب کې هغه وویل
سو یو خو د محمود خان اچکزي په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړه او هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او دغه پارټي خلک هم خوشحالي ولې زغه دا ویلي وو چې دا الیکشن څکم دا فوج د ملک پټکړی ده او پیسې خستی دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبه دي چې کم د پی ٹی آئی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی ګڼي چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه. بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي، نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
کسه هم پخوا عمران خان او محمود خان اچکزي د یو بل په ضد ډېرې سختې خبرې کولې، خو په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېرې سختې خبرې کولې، خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوې سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو امدا شهباز شریف چې نن وزیر اعظم شو د آصف علي زرداري متعلق خیالات دړکه هغه ډېری مشهور وي او زه په دې باندې ریفرنس ورکړی کېدو چې زه په سړکونو باندې راکاږم دا خبرې عمران خان چې د محمود خان چکزي د دې کم د هغه چې کم صادر پسرۍ او کم سټایل چې د دې سمره ټوکې چې دې پسې کولې کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی، خو چونکہ اوس اغه سیاسی مفاد داغه دیش کی دے نو یو خو اغه کم دی وخت کی اغه بیانیه چي دا د الیکشن په والا اغه د محمود خان جگزه یو د پی ٹی ای دا اغه یو شانتی دا
زینی شینون کی بیا پدی نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او دا اغه د ون سیاستوال اوس داسي تاثیر ورکوي چې غنی د نه هم یروستو د دوی ون د یوازیتوب ښکار نه دی او په وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کړي. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
کومه وګورو نو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغه کومه وګورو نو په دریم ځل باندې لاړل. دغه شان هغه د عوامي نیشنل پارټي سره هم کوشش وکړ، عوامي نیشنل پارټي د ملاقات نه انکار وکړ، هم دغه شان هغه منګل صاحب ته هم ورلل، هم دغه سي قومي وطن پارټي چې دا غیړو نمائندګي نشته په پارلیمنت کې، خو اسد کیسر صاحب او هغه لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې دا غی سره ملاقاتونه وکړل. چاغي دغه خفه خلق چې کم د اسټابلیشمنت او د مقتدر قوتونو نه خفه خلق دي چې اغه ځان سره را ملګری کی او یا دا چې کم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نه کړي.
زینی شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملی عوامي ګوند د سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي او پاکستان تحریک انصاف بحث کوي چې د نورو صوبو د ملت پالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیازلی په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
نو دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطې به د راتلونکي وخت د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولوګي کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نورو سیاسي جماعتونو لپاره بندي ساتلې دي.
د صدارتی انتخاباتو د جاري شوی مهالويش تر مخه د مارچ په سلورمه نیټه به د صدارتی امیدوارانو اسناد ته د کتنې عمل سره ورسی او د مارچ په 15مه به په صدارتی انتخاباتو کې د برخي اغیستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاري کیږي او د مارچ په 9مه نیټه به بیا د قومي اسمبلی سېنات او سلورو وړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپل خپل خوخي صدارتی نوماندانو ته رائے یا اوټونه ورکوي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونې سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو. اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ملی جمہوری غور سنگ پر گڈون شمالی وزیرستان یوش مر قبیلو نن پر میرام شاہ کی جرگہ کڑے د جرگے رست احتجاجی لاریون کڑے دے دویل حکومت اوختنا کڑے دا چھ پ انتخابات تو کی کم درغلے شوی دی داغے پلٹن دی اوکڑی دی ترسنگ دی دا اوختن ہم کولا چھ د این ڈی ایم پ مشر محسن داوڑ او ملگورے چکمبرت شوی دی باید داغه کی سیموار ته هم سزاګانی ورکړل شي. ملي جمهوری غورسنګ وای چې محسن داوړ ملګری د فبرری په لسمه د کمی سملې د سوکې انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاج کاوه چې ور باندې حمله وشوه. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
ملی جمهوری غورزنګ ان ډی ام غړو پلویانو په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نمائنده مشرانو نن میرام شاه کې بیا جرګه کړي ورسته احتجاجی لاریون وکړ. دوی له حکومت بیا غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رائے دې نه بدلیږي او د فروری لسمه په ډزو وژل شو ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. دوی وویل چې قانوني او آئینی مزاحمت باید دوامدار وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. د جرګې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سړکونه او بازارونه د احتجاج په توګه بیا تړلې تر هغه به مزاحمت کړي تر سو یې چې انصاف نوی موندلې.
زمیا طرف نه هیڅ څه هم اعمال مشترک احتجاج ها کی پر امن طریقہ سره او ان شاء الله نشکې می څه سره ویلې دي ا باندې ان شاء الله نن بیا هي اقدام دي. دا احتجاج نه ان شاء الله چې پر په فرم 45 باندې مشترک په شلا شوی نه دي هغه سنتره او ان شاء الله چې نیوز د مشهور باندې تر اخ سنتره دا احتجاج د حال جاری دارو دینا خدا خو باندې خو ان شاء الله نن کې مشوره یې شریدو ان شاء الله کې دایشي په دانا لشکي زیات اقدام وکړي.
دا ور د فروری په لسمه غ محل په دزو جوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چامړې مخه تا انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوی ول، 15 جوبل ول، چې ورستا یو بل جوبل شوی هم سا ور کړي. غورزنګ وای چې ډزې د چاونې ګټ مخه تا منیاتی سرتیرو پر دوی کړي، خو امنیاتی ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه خبرګون نه دی خولې. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ وویل چې نن ټولې قبیلې ځایي مشران بیا جرګه شوي تر څو چې د وزیرستان لسرای احترام نه وي شوي مزاحمت به روان وي. داسې نتیجې کله هم نه مانی. د ولس د رایې ژغورنې پورې په سره ورځ په ګولې وورول شوې. کس هم د ډزو پاړه منیاتی ځواکونو لا هم څغبرګون نه دی خولې، خو د فروری په شلمه ځلی انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول، خو دغه خبر لا هم څه نتیجې نه دی ورکړې او احتجاج کوونکو میرام شاه چاونې تتلون کې سړک د تیرې یوې اونۍ نه بند کړې. ملي جمهوری غورځنګ ون مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. داوړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې د عامو ټاکنو په محل د هغه حلقې د رایو په مرکزونو وسلوالو بریدونه کړي وو، د رایې پاڼې یې سوځولې او انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګی شوه. خو پاکستان کې عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په جواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات په صفا ډول شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د برج نبی وزیرستان اوسیدونکي وای چې په سیمه کې د انټرنیټ او بینک نشتوالي لوجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. سوداګر وای چې د بینک د نشتون له کبله د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي. د نورو قبایلي سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کسان په خلیجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مستوري کوي او دوی وای چې د انټرنیټ او بینک نشتوالي یې له خپلو کورنیو سره په رابطو مالي مرستو استول کې ستونزې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي چې سیمه د بانک ورکولو په چارو کار کوي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ماکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې برعکس ویایي. مطلب
د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسید ویایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خاطرې سره مخامخ کړی دی.
بزنس کی ہوں مشتا پدے بزنس پر چوسار تا ہوں مشتا خطرہ وی ویلے چے کچیرے پا علاقہ شے یا پا مکین شے یو بینک موجود وائی او بیو میج دغ پریشانے نا مخلوص وی او میج چے کلا پیسے جمع کی دا پیسے میج لیا ٹانگ تا لیا بی خان تا لیا بانی تا دولی چے کلا میج رسوی ہوں تر دے حدا پر میج وسار تا خطرہ وی چے سمرا پر دا شای میج رسوال آئینا درے کولنا میج تیجاجی نا ہوں ریکارڈ کری دی میج روڈی نا ہوں پن کری سرکار نه انکار کول نه چار کول دا بینک لازم دی چې دا بینک نوی مشته مزید نور هم اضافي تکلیف کېدای شي.
په ضلع کښې د انټرنیټ بندش او د بینک سهولت نشتوالي په وجه د ضلع اوسیدونکي د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي؟ په دغه برعکس د سرروغه سیمې یو اوسیدونکی ویایي.
امونو مس خاطه از ویل جو چرمن سراروغه چې افر وزیرستان د مسجدو ایریا کې د ډیر وخت نه د تری خوچی سرویس بند کړای دی. یو د مسجد ایریا د چې اته به وسره حکومت ته چې سیل ډی اس ال چې کوم لاین دی چې څو شوی دی خپل کې هغه غوښتنه هدو چې د سیل ډی اس ال لاین دا بحال کړی شي او هم ته د غیر صحیح وي شي. او په تغیر انګه چې افر وزیرستان چې بل کوم مسلادو کاروباري خلک یعنی کارپېشه خلک ته کوم د میزا په بیرون ممالک بھی سفر خالق پائے آگا تھا کل دے دے پلے فیملی بولتا سپائی سے رو لجی یا کاروباری خالق رو چینی دے بینک کو بس ریا بن دے دے لین دین کا نو آخال کو یا کل دی خان تا رو دی دن دینا ین پائی سے نو پا اپا وزیرستان دے بینک بیشی یا کی فرانچ ہاں نو سدائی چے دے دی ورہ تا نس دے آفائی سے ہو فلی او دے میزا عوام دا غشتنا دو دے حکومت نا چاپر وزیرستان مکین سراروغا کاروباری ایریا دی دولتا دا عوام تا حکومت پزر نظر دے بینک یو برانچ کولاو کو
مشال ریڈیو چه ده سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ده انټرنیټ او بینک سہولت غوښتنې په باره کې د ډیپټی کمشنر اشواق خان سره تماس ونیولې. هغوی وویل
دا ماکین دا پاجران چې کوم ریکوست نو کوم ټول پروسس کړی دی نادر والا وین ولت لوکیټ شوی دی سدنې مسله کوم په افلاین ګور لو کې بل لغې علاوه سدو دې کار نور نو هغه د بینک په اړه به چې مالې ټر کړی دا په فاینانس نو دا غلې ټری ما کړی چې اوس باقي چې دا کی ان شاء الله لګي دی.
د سویلي وزیرستان تاجرونو اتحادیه مشرونه دا هم ویل چې کا حکومتي چارواکیو د ماکین سیمه خلک ته د بینک سره د انټرنیټ سہولت زر ور نکړي بیا به دوی پټنګ ضلع د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر دفتر مخیتا احتجاجی درناکشے پالاتی واحلے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بېکورې شوي خلک وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د بېکورې ژوند کوي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورسره د مرستو ژمنې کوي خو دغه مرستې هم وخت په وخت بندول کیږي. دا کډوال غوښتنه کوي چې که حکومت ورته په وخت مرستې نشي ورکولی نو دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د دغو کډوالو سره د مرستو جاری ساتل لپاره هڅې کوي. دوی به هغه وخت پولیس سیمو ته ستنول کیږي چې سیمې له وسلوالو په مکمله توګه پاکې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان نظر بیا زب عملیاتو له کابله به کور شوی هغه کډوال چې لاستانه شوی نه دی ګلمن دي چې د 1300 میاشتو نه نګد مرسته بند شوی. دوی وایي چې هر میاشت په لمرسته په سوال مهنت او احتجاجونو اخلي نور ستړي شوی دي. د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي. غوښتنې کړي چې حکومت یې نور خپلو سیمو ته ستانه کړي. بې کوره شوو ته حکومت هر میاشت د کورنۍ په سر 20,000 نقد مرستې د موبایل سیم په ذریعه لیږي. د دا تاخیلو نه بې کوره شوی یو کډوال عزیز الله خان چې 9 کاله افغانستان او 13 کلونو نه د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت دی وایي چې د کلونو کډوالۍ نور ستړي شوي. هیڅ کار روزګار نه لري. مرستې یې هم وخت په وخت بند وي. کانور حکومت ور باندې رحم وکړي چې خپل کورونو ته استانه کړي.
میر لاس کولا شي چې په پردی وطن کې وخت لري کې د پردی وطن د وخت لري نه سخت تنگ شوی. بیا په میش ګرمیر روانه دوه د پدا چنچینا کې میش تروي میز خپل وطن ته غوړي چې خپل وطن ته لوسی خو داس خپل وطن ته چې پخ کې سپیټال وی سکول وی او وساره همنيات جاهر څه شي موجود وی چې داس وطن ته میش ولاږي. میش د خپل کیم مرسته کومه کینه دی دا پسول په زری هر وخت په احتجاجینه ونه غوړي هر وخت پرودینه وخت لري نه شکړل هر وخت د دنه پسول په مینات غوړي میش غوړي چې خپل وطن ته لوشي د سول وخت رای نه میج نه راتنګ شوی.
د داخلونه به کور شوی یو بل کډوال شهیدین خان وای چې خزینه ما شومان او سپینګيري نور د خپل کورونو د لیدو پرمان دي. د کډواله استونزې نور نه شي زغملې.
په عزتمنه طریقه سره هر وخت میش تیاری چې میش خپل وطن ته وباسي وشي چې میش کی ما کری نه رنګ دي وطن کې څه شي سہولت نشته چوال میشتا دای دې کې کری چې ما وزاد او چاغه میجو نه راتنګ نه کو میشتا دلتا د سدګي په چکوز بنده چې میش وباسي سره کې شریکی جغه نو داس نه منو وباسي میش هر وخت وړي او نه میش دلتا تنگ ته هيري چې میش خپل وطن ته په عزتمنه طریقه سره وشي. باقي چې ما دلتا پوت شولا د ما وزه خبر هغه میش بالکل هر وخت په احتجاجي نه په در نه بنده وړي په چار دوش نه میش سره ظلم جوتای ونه شي بازار دوشه سره پر میش کډوالۍ ژوند دی لته تریوي چې داغه میشتا د مسجینا او وخت په وخت خپل حق مشتر کوي.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د تنظیم اداره پی ڈی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو ته نږدې ورځو کې 15 کروڑ نقد مرستو کې ستاستولې. د وړاندې پاتې میاشتو کې ستونه هم لګلې خو د دوه میاشتو پاتې کې ستونو فنډز کمی په وجه ځنډېدلې. زربا ورتنوی د 10,000 نقد مرستو کیس هم هر قرانی ته ورسی. نو ما وڑی وویل چې د دوی د واپسې پاړه چې کله هم حکومت او فوز ریپورت ورکړي د دوی د سیمو صفایي سرته ورسی نو پی ډی ایم هر ډول تیاری نیولې. د شمالي وزیرستان 2014 کال کې فوزی عملیاتو په وجه نږدې 1,000,000 خلک بے کوره ول چې د تنظیم په وینا د ټولو سیمو بے کوره شوی وستانه شوی دی. خود د تاخیلو نیمایی او شاول تحصیل نه وتلی خلق لا هم نه دیستانه شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس په خبرو کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو د سنې لند خبرونه دادی چې د بلوچستان پولیسو تور پورې کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي په کویټه کې سمکه قبضه کړی چې دوی پرون د کاروای پر مهال ورڅخه بیرته غستلی ده. د کویټه ډیپټي کمشنر له دفتر څخه رسنیو ته پستول شوی بیان کې ویلي شوی چې پرون پولیسو قانون نافذ کوونکو ادارو د کویټه پکواري سړک د محمود خان چغزي له کور سره نږدې په خلیص مکه چاپه وهله او هلته د سمکه په حفاظت ولاړی تند سرکار په کار کې د مداخله په تور بونی وو. بلخوا بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن په سنټ کې د اغا مجوزه قرارداد غندنه کړی ده چې پکې په هواد کې پټولنی سو پانو د بندیز غوښتنه شوې ده. اغا کمیشن نن په خپل ایکس پانه لیکلي چې د غساسمان د دا ډول هر قراردادونو سخت مخالفت کوي چې او د سنټ غوړو ته خبرداري ورکوي چې دا ډول اقدامات د عامو لسته بیان د ساده د بنیادی اصولو پر ضد دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 2 د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بارمن تنګي په سینیټ کې د یو قرارداد لمخه په ټولنیزو پاڼو د بندیز غوښتنه کړې وه. او یو بل خبر بیا دا دی چې د اسلام آباد ضلعي عدالت پرون خبریال اسد علي تور د درې نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ د پاکستان په لټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته ورکړې دي. اف آی اے په نوموړي تور پورې کړې دي چې د عدالت پر ضد یې په بدنیتۍ سره کمپاین کړی دی خو دې وکیلان یې دا تورونه ردوي. اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړی دا راځي چې ورته وکشو.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نجیب عامر ما دا ونې په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو استاد شاعر درویش دورانی سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کو. درویش دورانی وایي چې په خپل نوی کتاب ویر لړلی داستان کې د انساني ژوند د بیلابیلو پړاوونو غمیزې په سلو نظمونو چې لس زره مصري کې ځای کړی دی. نوموړي د جنوري په 14 مشال لډیو ته ویل چې د انسان ستونزې او خوارې چې څومره زیاتېږي په همغه اندازه یې توان او قوت ورسره زیاتېږي او دا ډول د انسان ژوند د بره تک په حماسه کې روان وي. له درویش دورانی سره د مشال لډیو خبریال احمد شاه زمي تفصیلي مرکه کړې ده. دا مرکه ووري له مرکه وروسته د خبرونې په وروستیو شیبو کې د همدغه کتاب یو منظومه به هم درته وړاندې کړو.
ډیر مننه ښاغلی پروفیسر درویش دورانی صاحب. لومړی خدای راته وایس چې دا خیال څنګه درته پیدا سو چې د انساني تاریخ تراژیدي المیا یا غمیزه د ویر لړلی داستان په نامه په وژده منظومه کې بیان کړی.
ډیر مننه اما شاهجان دا خو خبر نه خبر نه شاعر یې کنه شاعر دې د څه منصوبې منصوبې نه جوړي لکه یو څو کوچ بس تاریخ مې لیکم او بیا مواد را جمع کړي. شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ځین په مختلف خانو کې پراته یې اس نه غوسه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیږي اچھا خلک وای څوک الهام ورته وای او څوک سور ته وای نو دا الهام د اسمانه نه راځي د شین شاعر د خپل زین صد خپل لا شعور ورته وای څه چورته دا غوسه یو خیال قربان دی راځي نو دا څنګه کنه نو زما نظمونه چې دی مالک لی دی دام بس یو خیال راغلی وو نو خام شکل کے بس خسر پی ویورا ہوں اور رو بیا یو خبر اور سر نسلی بیا بل خبر اور سر نسلی بیا بل نسلی دانا نو بیا یو پورا یو شکل واخل دام لگا سم ذہن دے خیال راکل یو بیا تر مختلف مرحلو رو رو دے ردی یو بس بیا دغا شکل یو واخل یو بس اور تک سے نسم بلی پورو میں دعاو کرت دی دا.
او دلتا تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چلمڑی دی انسان پر جون کی دا اوهامو یا توهماتو پاڑا دا دویمه د ټولواکۍ او او د واک هوست ځنګړې سوی دا درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه درخسته؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دا تراژیدي چې د انسان دا انسان مختلفات ستونزې دا مشکلات او دا چیلنجونه دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. هغه بره ځکه خیږي چې یو مسله ورته یي کنه نو دغه د منځه باسي مخته ځي کنه. نو تر انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمی بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې ته کې تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته ناسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به وي او خورشي به. نو دلته چې دی کنه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی. نو دا بنیادی خبره هغه خیالي هم دغه دی.
ښه، نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دی توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه دا مثالی ټولنه چې راشي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې چې ستونزې یې د مخته ځي، نو دلته د مخته تک امکانات یی کنه د ستونزو چې ورواړي او خاطی سي د تر ستونزو ور اوړي کنه. نو اوس چې ته ګورم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسي زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسیدلې ده، او دا به یو بل شکل اخلي. هغه چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس او ولس څوک شنولې دي دا غوښ غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دوی مجبور وي چې دا به ورپوره کړي کنه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، او هغه خلکو د پاله وړي هغو چې دی کښېنولی دي. که دغه راسي کنه هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه کنه، دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي کنه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي کنه، خوراک بکی او د صلاحیت مطابق کار بکی کنه. نو دا یو کیسه آیډیل سوسایټي و، خو هغه د انسان ونه رسید په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم کنه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا انګریزي کې سوسایټي ورته وایي چې هغه کې مستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو آیډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
ښه، مننه. یو بل موضوع ته براسو، تراژیدي د نور ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده. دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري، دا به پر دوی څه اغېز وکړي ستاسو په فکر؟
یو دا چې ولې مې ورته مخه کړه، ما درته وویل کنه چې دا سوال د یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخه. شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي، شاعر کې دننه یو فشار برابرمایي. او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون څه راواخلي کنه، چې هغه ول چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا هغه قوت په خوله کوي کنه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې کنه. نو دا هغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. بیا نو زه لګیا شم بیا مې نو تیاری ورته کړې ده او تر دا ځای مې را رسولې دي او پاتې شو چې دا د انسان غمی چې دي او تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د وید ویلې که نه چې هلته دوه قسمه ڈرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمېږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه هغه د کتارسیس دی او تصور دی که نه چې دغه چې خلک ګوري په هغه وختونو د تیاتر و د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی، دا غم دی، دا درد دی، او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتر څه را ووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه نو د دې ټریجډي هغه وخت یوه دا دغه ښوول شوې ده چې انسان زړه سپکېږي په دا طریقه، ذهن سپکېږي په دا طریقه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي کنه نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې دې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یي او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا د انسان بره تپ چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدرېږي.
ښه، مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي، په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته، خو دا ما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بېلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی که نه او نظم به سر تر پایه وایه. هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره تېر شي نوکۍ تر پایه بیا وایه. دا بس دا یوه کیسه ده، دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل ترالې بس دا ځای دې وکاتې یا بل بلاړې هغه ځای وکاتې که نه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا ګرد داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تګ حماسه ده دا هغې یو قسم تشریح ورته وایي هر څه چې ورته وایي هغه ده.
او بل ته تاسو په خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حوالی را اخیستی دی او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دی هغه مستند دی او پر واقعیتونو ولاړ دی، نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
ګوره دا خو داسې دی که نه چې هغه کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه که ته یو سړي ته وویل شاره ته اوس دا څه د کوم ځای دی دا دومره سنگ مرمرونه را وړي دي او دا دومره ډبرې را وړي دي خو سیده هغه ساده دا خښتې دي استعمال یې کړه داسې مټ ته استعمال یې کړه دا ځای به جوړ شي دا بنګله به جوړه شي دا محل به جوړ شي دا باچا به پکې اوسي رابل به پکې اوسېږي تا څه دا کیسې کتارې سره راډخ کړي دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه نه مطمئنه کېدی کنه. اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه. نو دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم کنه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه، خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم. کوشش یې کاوه که نه چې هر شی به تاج محل سوی نه دی، خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي، په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي، نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه، بس شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي، او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل اخیستی دی. نور بیا شاعر په دې پوهېږي نه چې دا شکل یو واخیستی که نه، او بس دا د ده ذهن کې یو خیال را پیدا شي، دغه سره بیا بله خبره راپورته کېږي، بله راپورته کېږي، دا یو د بله سره د شعر په پای کې دا یو خاص شکل واخلي، بیا دی ورته لګیاس هغه کاغذ ته د ذهن را منتقل کړي.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه به څنګه ورته خپله کړله؟
تب دا چې موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا هم چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه، په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي، دا د موارام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه، هغه چې یو شی زیږي که نه، نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې موارا نظمونه ما نور هم لیکلي دي، زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته، موارا هم شته، خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي، دا داسې دي لکه بیخي ور نثر ته نږدې دي، لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه، نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه، د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي، او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان د دریادرخانی نقل چې دی اوري، لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې په کې د منځه تللي ما به خیال ښکاري، خو مانه زه چې ورته ګورم یا کوم شی چې منځ ته راغی په هغه کې دا دی چې دا د نثر و د شعر دا سرحد چې دی دا بیخي که بیخي سره بیل سوی نه دی، بیخي سره رانږدې سوی یا سره ګډ سوی دی.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستې، دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
ولا دا چې دا څه ارزښت لري، دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر د مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري، دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته، نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان یې تخلیقي، انسان ته چا دا نه دي ویلي، انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دي دا هغه څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلي دي. او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شی اوس دا چې دا ارزښت دی، نو دا ارزښت دا ټول شی چې د ادم اولاد راغلی دی ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلې ده دا ورسره ملګری شوی دی. دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دی ته هم کتلی شو، او دغه ډېرې خبرې چې دي نو داسې د لویو سره چې ته راواخلې چې هغه کوم به کوم شي کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی، نو دا هم په هغه کې راځي. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی. بنیادي شی دا هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکېسته کنسته چې پاکستان تر څومره حده پکېسته دا شیانو باندې خبره کېدی شي. او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی. دا نو بیا اوس یار لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی، راما ما به خلکو ویلي دي، نو خو دا شی پکېسته. نو دغسې چې دا نور شاعران چې خلکو ډېر ویلي دي هغه کې نو دا شعر ډېر دی. یو معیار دا دی، دویم دا دی چې بیا موږ تاسې دا زموږ کره کتونکي چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه ده، شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چا ته ویل ما دا شاعري داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي، یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم، دا بل چې روان کې دی ولې ګزارېږي، دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي، خو بس دا چلولی دی، چلوي چلوي، دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه، سایکل دې چلوي. اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي، نو دا نور خلک کې تاسو مرغزي نو
صحیح سم ده. ډیر زیات مننه کور ودان د خبرو کول ژوندې اوسه.
وتل شاعر او لیکوال درویش دورانی او چې د مشال لډیو د همکار احمد شاه اعظمي پښتني ځوابولې. اوس درته زه د پیلامه په نوم نظم وړاندې کوم. دا نظم واوري چې په ختمه دوبه د مجلې دا ګڼ هم پای ته ورسیږي، او تاسو ته یادګر نه درکو چې دا نظم د درویش دورانی په همدی نوی کتاب چې ویر لړلې داستان نومیږي په دې کې شامل دی. نو تاسو پام ورته راګرځوم. په کوم غره کې چې آدم او حوا جوړه د خپل ځان د پاره کړه یوه جونګړه، او ټول ژوند یې په آرام په کې تیر کړ، هماغه غر یې ټاټوبې د اولاد شو. دا ټاټوبې د جنت غوندې و ښکلی، پکې خور به چوڼهارو د مرغانو و زرغون په رنګارنګ بوټو او ونو، شورهار به د اوبو په کې روانو، شړهار به د اوبو په کې روانو، خی سمسورې ورشوګانې لرلې، سریدل په کې مالونه د دې خلکو. خو یو وخت بیا خدای خبر دی چې دوی سله په ویشلو د دې غرکړې ګوتې پورې، یوه خوا یې د حابل د اولادې شوه، بله خوا یې د قابل د اولادې شوه. چې د حابل د اولادې شوه، په هغې کې و صدا رنګه وګړي چې د خپل غره هرې پرخې ته به زیرو، چې له دې څخه به څه په ګوتو راشي، هره تیږه یې کتار ډېره په غور چې په کوم حال کې مو دا پکارېدای شي، هره پاڼه یې ساتله په نظر کې چې په دې کې به وي کومه ګټه پټه. دی لټون او دغه حسی تلوسی با رسول دوی ته ګټه دومره ګټه دی لټون او دغه حسی تلوسی با رسول دوی ته ګټه دومره ګټه چې د سرو زرو پر کان باندې بپیخ شول ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له زرو څخه کار اخیستل زده کړل رنګارنګ ښکلي سیزونه یې ترې جوړ کړل چې په ټولو کې د ښځو سول و غوره د پساله چې په ښکلا کړه ښکلا ګډه بدرنګۍ ته یې ویل کوي به کډه د هابیل د اولادې په دغه کور کې چې تیار شول د سرو زرو زیورونه او په لږو ورځو شپو کې هره پیغله د هغو د زړولو په چل پوه شوه نو بیا ژر د غره په دغه نیمایي کې اویزان شول پر سرو شونډو پیزوانونه شوې درنې په امیلونو ښکلې غاړې پستې لیچې په بنګړو باندې شوې ډکې سپینې پښې په پایزیبونو ښایسته شوې د تندې پر اسمان ټیک شو لکه ستوري د اسمان تر میاشت اوږې شوه قدرمنه والیګانو په غوږو وهل ټالونه شزلمو به یادول رڼه خالونه د هابیل د اولادې د مستو پیغلو په ښکلا چې شوه ښکلا د زیور ګډه د قابل د اولادې هم دې ته پام شو چې د دغه غره په خپله خوا کې دوی هم د سرو زرو د موندلو کوشش وکړي دا کوشش روان وساته تر ډیره پای دوی هم پر یوه کان ور برابر شول مګر دغه کان د سرو زرو کان نه و دا د اوسپنې یو کان و او لوی کان و له دې کانه مګر دوی اخیستی نه شو دغه کار چې ترې تیار کړي زیورونه او د خپلو ښکلو ښځو په ښکلا کړي د هغو په مرسته نور ښکلا ګډه بدرنګي بار کړي د دوی له خاورې کډه چې د اوسپنې دا کان یو په مخ کې د قابل اولاده وورته په فکر چې له دې څخه په څه توګه کار واخلي ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له دغه کانه کار اخیستل زده کړل ترې تیارې کړل ډېر رنګ په رنګ سیزونه دا سیزونه د میرمنو په ښه نه و دې ته دوی ویل زیور د نارینه و نارینه په دې زیور نور نارینه شول پیاوړتیا یې تر پخوا شیوه پسله پیاوړتیا یې تر پخوا شویو پسله اوس داړون کې او سیرون کې زناور هم و له دوی څخه په ویره او په تیښته له هغو سره کنو کې وي او داړې دوی درلودل خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر لندې او غشې دغه هر څه د مځکې پر مخ نه وي دغه هر څه و له اوسپنې جوړ شوي سو د مزکی پر مخ نوی او دوی نومو د وسلې ور باندې خه دا وسله بل د هیڅ چا په لاس کې نه و دی आवाज یو د دوی قوت زیات کړي دی قوت دوی واړه وېستل لحاله په مغزو کې فتور رخي خورې کړي د اروا لګي وا وخت له هدا د هابیل د اولادې پر هاغه خاوره چې قدرت و ډک کړي لسرو زرو ژر ور وختل په سیر د قبضهګرو چې ور وختل د کوم ولس پر مځکه په هغو کې نه د چا په لاس کې سپرو چې د دوی د وار مخ واړوي له ځانه نه کوم تیغو ورسره چې کار ترې واخلي او په دوی کې هم یو څوک په وینو سور کړي هغوی ناستو په دوه لاسه چې ناڅاپه پرې ورمات شول خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر او تیره غشي تویدې د باران په شان وینې زر زیور کان او مکان ټول د بل شول او وګړي یا ډوب کړل خپل وینو یا بیا وشړل په زور د يرغلګرو او د مځکی پر مخ دغه لومړی زلو چې یو ولسته بل مځکه قبضه کړه سپیره خاورې په وینو تکسر کړه سپیره خاوره په وینو تک سره.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلایسی دلټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.